آمریکا غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ به ځان زرانا یوسفزی او خلیل خان درته د دې وخت خبرونه سره هرکلی وایو. نن د 2014 کال د مارچ د میاشتې 8 نیټه ده. دا وخت په واشنگټن کې د ماسوتن 9 بجې دي. د مهمو خبرونو سر ټکی اوري.
جمهور رئیس غنی وایي چې داعش او القاعده ډلې په افغانستان کې ځای نه لري او د افغان امنیتي ځواکونو لخوا به وځپل شي. د امریکا متحده ایالاتو د سومالیا په مرکزی برخه کې هوایي برید کړی او د الشباب ډلې 150 وسلوار په دغه برید کې وژل شوي دي او په پاکستان کې 3 د پولیو پیشې ثبت شوي دي.
ترکیه د اروپای اتحادیې نه غواړي هغه مرسته 2 برابره کړي چې د مهاجرو د ستونزې د غم خوړلو لپاره ورته کوي. ترکیه وایي چې د تقریبا 15,000 سوریایي مهاجرو ماشومانو د تعلیم او روزنې لپاره پروګرامونه جوړوي چې دا وخت په ترکیه کې ژوند کوي. په دې هکله رپورټونه، په دې برسیره په امریکا کې د انتخاباتو په هکله یو رپورټ او نور هم رپورټونه اوري. خو د خبرونو نه وروسته اوس خبرونه.
جمهور رئیس غنی وایي چې داعش او القاعده ډلې په افغانستان کې ځای نه لري او د افغان امنیتي ځواکونو لخوا به وځپل شي. خو د امنیتي ځواکونو د تمویل او تجهیز لپاره جمهور رئیس غنی وویل چې هره دروازه به ټکوي. ښاغلی غنی چې پرون د ملي نظامي اکاډمۍ نه د افسرانو د فراغت په مراسمو کې وینا کوله، وویل چې دښمنان په دې ویره کې دي چې هیڅوک باید د ترهګرۍ سره په مبارزه کې د هغه په ارادې شک ونه کړي او وایي چې هغه ډلې چې سوله نه کوي سخت ګوزار به وکړي. غنی وویل
القاعده خانه تیجه خراب بشه، القاعده دلتا با دکور ران شی،
القاعده خانه تیجه خراب بشه،
القاعده دلتا با دکور ران شی، داعش دلتا تبا کیگی، سیمایست رهگر زاین لری، پیغام طالبان تا داده که افغانان یست، نوزان لیت رهگر و شبکو جلا کلی، او ده ملت غیگی تراشی، بیاین
پس دا آغوش ملتتون.
د سوریه د حکومت یوه مهمه مخالفه ډلې ویل دي چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې په خبرو کې برخه اخلي. تمه کې چې د خبري به د امدی ونې په پای کې په ژنیو کې پلسي. د مذاکرات د عالی کمیټه بیان ریاض ناسان هغه مطبوعات ویل دي چې د مخالفینو استازي به د جمعې په ورځ ژنیو کې ژنیو ته ورتاک پیل کړي. پینټاګان وایي چې د امریکا متحده ایالاتو د سومالی په مرکزی برخه کې هوایي برید کړی او د الشباب د ډلې 150 وسلوالې وژلي چې د یو لوی برید کولو تیاری کوي. د پینټاګان وایي ډګروال جیف ډیویس د دوشنبه پرز خبرانو ته وویل چې د تیرې ورځې برید کې د الشباب د ډلې د روزنې یو کمپ په نشه کړل شوی دی چې د پلازمینې موغادیشو سره 150 کیلومتره لرې پروت دی. ډیویس وویل چې امریکا په دې خبره سي وایي چې دغه وسلوال د کمپ سره د تک په حال کې دي او په سومالی کې د امریکا متحده ایالاتو او د افریقایي اتحادیې ځواکونو ته سمدستي خطر پیښوي. په پاکستان کې تیر اونۍ 3 د پولیو پیښې ثبت شوې دي چې په ټول نړۍ کې د کال د پولیو د پیښو شمېر 50 ته رسولی دي او دا ټولې په پاکستان کې شوي دي. نور تفصیل به د نظرانې یوسفزی نه واورو.
د پولیو د غنوي پیښې د بلوچستان د صوبې په کوټه ښار او د غراس په پیښور او هنګو کې رپورټ شوې. سکال د پولیو لومړۍ پیښه د پاکستان په لوی ښار کراچۍ کې رپورټ شوې وه. هغه یو 3 ماشوم او لږ تر لږه 2 واکسین شوی هم و. په پاکستان کې د روټري پولیو پلس په نامه د ادارې رئیس عزیز میمن وویل د بدمرغه دغه ماشومان د سوی تغذي سره مخو او د هغوی د ناروغۍ سره د مقابلې لپاره د مدافعت نظام قوي نه و. د غنوي پیښې د روغتیا په نظام کې غټو مسلو ته اشاره کوي چې یوې دغه هواد د امنیت وضعیت ته. په پاکستان کې دا وخت په مختلفو برخو کې جګړې او د افغانستان سرحد ته نږدې پوځي عملیات روان دي. تیر کال په پاکستان کې 450 او په ټوله نړۍ کې 3 د پولیو پیښې رپورټ شوې وي. که د پولیو ناروغي ختم نه شي نو د روغتیا چارواکي د دې یره لري چې په پاکستان کې به دا ناروغي بیا خپره شي. نظرانه یوسفزی، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
هغه ماجرین چې د سوریې د داخلي جنگ د لاسه خپلو ګاونډیو هیوادونو ته تللی دي وایي چې دوی هیڅ خپل آینده ته هیڅ امید نه لري. د امریکا جنگ خبریالی شیرن بن د سوریه د سرحد نه 8 کیلومتر لري د دومیس کمپ ته ورغلی او راپورټ یې رسولی چې خلاصه به سید بختیار شاه درته واوروي.
د مهاجرو په دغه کمپ کې 10,000 د سوریه مهاجر پراته دي. د دغه کمپ په شان نور ډیر کمپونه هم د مهاجرو لپاره جوړ شوي، لکه د سوریه د نورو کړېدلو مهاجرو په شان میرمن کالیسا صابری علی هم په خپل ملک کې د جنگ جګړو د لاسه مهاجره شوې ده. هغه وایي زمازوی په مکتب کې په سبقونو کې ډیر خو، مګر اوس هغه په کام کې کار کوي او هغه اوس زمونږ د عاید یوازنی منبع ده. هغه دا هم ویلي دي چې سوریا لاړه تباه شوه.
خدای سوریا که دولت حالی نینه، یعنی دمار حتی کنگیم نزانه.
هغه وایي سوریا نوره نشته ده، هر څه تباه او برباد شوي. زه هیڅ امید نه لرم، هیڅ امید نشته ده، هیڅ هم نه دی پاتې. سوریا باید نوره هیره شي.
په داسې حال کې چې د امریکا د جمهوري ریاست د نوماندېدو دپاره د سوپر سه شنبې یا سوپر ټیوزډي ورځ تیره سوه، اوس په مخکښو کاندیدانو کې میلیاردر ډونالډ ټرمپ او د امریکا پخوانی د بهرنیو چارو وزیر هیلري کلنټن په جمهوري غوښتونکي او ډیموکرات ګوند کې خپل ځایونه پخه کړي دي، خو اوس لا هم دوی د خپلو ګوندونو لخوا د نوماند کاندید حیثیت د اخیستو څخه لا ډیر لرې دي. په داسې حال کې چې مقدماتي او ګوندي انتخابات لا پاتې دي، د دواړو خواوو کاندیدان وایي چې دوی دې ته تیار دي چې تر اخره به مقابله وکړي. نن د سه شنبې په ورځ به د امریکا په جنوبي ایالت میسیسیپي او شمالي ایالت میشیګن کې به ګوندي ټاکنې ترسره شي. دغه راز د جمهوري غوښتونکي ګوند به په هوایي ایالت کې مقدماتي او په اوډایو کې ګوندي انتخابات ترسره کړي. او د امریکا متحده ایالاتو د ژمنه کړې ده چې د دې هیواد د بی پیلوټ الوتکو پروګرام چې هدف یې تر روسستان په نشه کول دی، په دغه جنجالي پروګرام کې به نور شفافیت هم راولي. د سپینې ماڼۍ د تروریزم ضد د برخې سلاحکاري مونا لیزا موناکو د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د اوباما حکومت به په راتلونکو څو اونیو کې د 2009 کال څخه بیا تر اوسه پورې د ډرون الوتکو د تروریزم ضد بریدونو جنګي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو ارزیابي خپره کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
دونکو تاسو خبرونه اوریدل، اوس په موکړې د خبرونې لمړی رپورت ته. ترکیه د اروپایي اتحادیې نه غواړي هغه مرسته دوه برابره کړي چې د مهاجرو د ستونزې د غم خوړلو لپاره یې ورته ورکوي. خبریال جیف کستر په دې باره کې دا رپورت را لېږلې.
په داسې حال کې چې د اروپایي اتحاد استازو پرون د دوشنبه په ورځ د خپلو ترکیې انډولانو سره د بروکسل په عالي غونډه کې خبرې وکړلې او په لسګونو زره مهاجر د یونان مقدونیا په سرحد کې بند پاتې دي، خو د اروپایي پارلمان رئیس مارتن شولز نو ویلي ترکیې د 3.3 میلیارد اضافي ډالرو غوښتنه کړې ده چې د اروپا او وچې ته د مهاجرو د بهیر په محدودولو کې مرسته وکړي. د اروپایي پارلمان رئیس مارتن شولز خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
It was requested 3 billion additional money under 2018 and here the European Parliament is also prepared to do whatever we can to speed up the procedure but one thing is clear it depends not only from the
د 3 میلیارډ اضافي ډالر غوښتنه شوې ده چې دا به تر 2013 کال پورې وي او اروپایي پارلمان چمتو دی چې موږ څه کولای شو هغه به وکړو چې اجراءات چټک کړو او دا د غړو دولتونو پورې هم ارتباط لري چې دوی دې ته تیار وي چې پیسې ورکړي. تیر وخت داسې ولیدل چې اروپایي اتحاد نسبتاً چټک او غړي دولتونه نسبتاً ورو. اروپایي اتحاد د تیر نومبر په میاشت کې منلې وه چې انقره ته 3.3 میلیارد ډالر ورکوي چې د مهاجرو د ستونزې غم پرې وخوري. له مقدونیا نه نیولې ټولو هغو هیوادونو چې په شمال کې پراته دي خپل بندرونه تړلي دي او د هغو خلکو مخه نیسي چې په خاصه توګه له سوریا، افغانستان او عراق نه ورځي او غواړي آلمان او سکاندنوي هیوادونو په لور سفر وکړي. رویټرز نن پرون د دوشنبې په ورځ راپورټ ورکړ چې د اروپایي اتحاد د ترکیه د موافقې مسوده وایي ترکیه با موافقه وکړي چې په موقت ډول ټول غیر عادي مهاجر بیرته ومني چې له ترکیې نه د یونان ټاپوګانو ته ورځي. د دې په بدل کې به اروپایي اتحاد د جون د میاشتې تر اخره پورې د ترکیې د اتباعو لپاره د ویزې مقررات لرې کړي او په دغه اتحاد کې د ترکیې د شاملېدو لپاره به پراسس چټک. د 2015 کال نه راپه دې خوا د سمندري له لارې یونان ته تقریبا 1 میلیون مهاجر ورسېږي. اروپایي مشران دې ته سترګې په لار دي چې ترکیه دې ته وهڅوي چې مهاجر د خطرناکو لارو د سفر نه منې کې او په زرګونو نور هغه مهاجر بیرته ومني چې د اروپایي اتحاد د سیاسي پناه غوښتلو لپاره مستحق ونه ګڼل شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتره ده VOA پښتو.
د دیموکرات ګوند د جمهوری ریاست د بارا کاندیدان هیلری کلینټن او برنی سانډرز پرون یک شنبه پورز د میشیګن پایلت کې په مناظره کې برخه واخیسته. زه نظرانه یوسف زیم د ریچارډ گرین د رپورت تاسو ته اوروم. هیلری کلینټن د مناظره په وخت ویل چې کچری هغه د خپل ګوند نه کامیاب شو نو هغه به د ډانلډ ترامپ سره د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې مقابله وکړي. هغه ویل زما په فکر د ډانلډ ترامپ د کرکې نفرت او پارونی سیاست د امریکایانو خوښ نه دی. د هغه سیاست امریکایانو رد کړی دی. دغه مناظره چې په کومه سیمه کې وشوه په هغې کې په زرګونو اوسیدونکي د زهرجنې اوبو د مسلې سره مخ دي. حکومت او ځایي چارواکي د 100 میاشتو راهیسې لګیا دي کوشش کوي چې د اوبو دغه مسله حل کړي، خو لا تر اوسه پورې په دغه کې نه دي بریالي شوي. برنی سانډرز په دغه مسله وویل کله چې ما واوریدل چې د امریکا په میشیګن ایالت کې د فلینټ په سیمه کې په کال 2014 کې ماشومان د زهرجنو اوبو د مسلې سره مخ دي، نو زه ډیر سخت خواشینه شوم. دا هغه څه نه دي چې امریکایان دې ورسره مخ وي. کلینټن او برنی په نورو مسایلو لکه په نړیوال تجارت، د وسلو د کنټرول او د اقتصادي اصلاحاتو په مسله هم خبري وکړي او دواړو خپل بیلابیل نظرونه څرګند کړل. نن سه شنبه په میشیګن کې د دیموکرات ګوند انتخابات ترسره کیږي. د یادونې وړ ده چې تر اوسه پورې هیلری کلینټن په خپل ګوند کې د برنی سانډرز نه مخکې ده او هغه په لوی فرق زیات استازي تر اوسه ګټلې دي. د میشیګن د ایالت په حق له دا ویل کیږي چې دا یو ډیر مهم ایالت دی ځکه چې ډیر زیات استازي لري. د یادونې وړ ده چې د یکشنبه په انتخاباتو کې چې په کنساس او نبراسکا کې وشول، برنی سانډرز د هیلری کلینټن نه مخکې شوی دی او اوس برنی سانډرز کوشش کوي چې د اوهایو، الینای او میسوري ایالتونه هم وګټي.
لدی بخوند زندگین با داڑی رخوا 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 کدا پتنگ کدا پتنگ غند دی شمی سوزو لے وما کلی ونے وم پکم سو بد تڑ لے وما بد تڑ لے وما بد تڑ لے وما جفارتا هم تغا یا بابا جخکاری استاد جفارتا هم تغا یا بابا جخکاری استاد جفارتا هم تغا یا بابا جخکاری استاد جفارتا هم تغا یا بابا جخکاری لکا دزان لکا دزان رنگ دی وفا دز گنل
ترنو ریدن کو سپا موکڑی ایو بل رپورٹ تا ترکیه وای چې د تقریبا 15 لک زرو سوریایي مهاجرو ماشومان او د تعلیم او روزنې لپاره پروګرامونه جوړوي چې دا وخت په ترکیه کې ژوند کوي او دغه هدف ته د رسیدو په خاطر په استنبول کې یو امتحاني پروژه په کار اچولې. په موکړې د استنبول د امریکا غږ د خبريال ډورن جونز رپورټ ته چې سید سلیمان شاید تاسو ته اوروي.
په ترکیه کې دا وخت د 15 لکو په شاوخوا کې سوریایي ماشومان له خپلو کورنیو سره یو ځای په استانبول او ځینې نورو ښارونو کې د مهاجرو له کمپونو نه باندې ژوند کوي او له ابتدایي تعلیم نه محروم دي. د ترکیې حکومت وایي په پام کې لري چې دغه مشکل د رفع کولو په منظور په پراخه کچه تعلیمي پروګرامونه چمتو کړي. دا د استانبول په ښار کې د اتاتورک ښوونځي کې د ترکی شاګردانو د شور او ځواک یوه صحنه ده چې له ښوونځي نه د وتو په حال کې دي او خپلو کورونو ته رهي کیږي. د ښوونځي په یوه څنډه کې د عمومي دروازې سره څیرمه تقریبا 200 سوریایي مهاجر ماشومان ولاړ دي او په ډیره بې صبرۍ د خپل نوبت انتظار کوي چې ښوونځي ته ورننوځي پس له وخته په صنفونو کې درسونه پیل کړي. د ترکیې د تعلیم او تربیې په وزارت کې د موقتي تعلیماتو مسؤول او د سوریې د مهاجرو د پروژې منتظم سخی دیار ولاړ دی. نوموړی وایي چې دا امتحاني پروژه پروس کال پیل شوې وه او سوریایي استادان او استادانې پکې په عربي ژبه ماشومانو ته درس ورکوي. ان په لومړۍ ورځ په ښوونځي کې د سوریایي شاګردانو شمیر دومره زیات شو چې قابو کول یې ګران و. مونږ ته ویل شوي چې څلور صنفونه باید تیار کړو او فکر کېده چې کفایت به وکړي. مونږ 13 صنفونه پرانیستي دي نه بسیږي. تقاضا یې ورځ په ورځ لوړیږي. سوریایي میندې او پلرونه هر ورځ د ښوونځي مخې ته ولاړې او له ځان سره ماشومان راولي چې د اتاتورک په ابتدایي ښوونځي کې شامل کړي. ځینې کم عمره شاګردان چې د لومړي ځل لپاره له خپلو میندو او پلرونو نه بیریږي په څیرو یې د پریشانۍ او خفګان اثار ښکاره په سترګو لیدل کیږي. په دې امتحاني پروژه کې د سوریې ماشومانو ته بنیادي صرف او نحوه لوستل او لیکل په عربي ژبه تدریسیږي. د ترکی ژبې په شمول یو شمېر خارجي ژبې هم زده کوي. د عربي ژبې یو سوریایي استاد محمد الحمادي امریکا غږ ته په دې اړه داسې ویل: کله چې دا ښوونځی پرانستل شو نو د یو ګڼ شمېر شاګردانو بنیادي ستونزې حل کړه. تر ټولو زیاته ګټه د 15 کلونو او 10 کلونو ماشومانو ته رسیږي چې راتلونکی نسل به خپله ژبه ژوندۍ وساتي او د علم او پوهې تر څنګ به له خپل کلتور نه هم آګاهي. دا یوه ډېره ضروري خبره ده. د سوریې مهاجر ډېرې هلې ځلې کوي چې ماشومان بې تعلیمه پاتې نه شي او د ترکیې له تعلیمي پروګرامونو نه ګټه واخلي خو ډېرې ستونزې په مخ کې پرتې دي. د اتاتور د خنزي مدير پولات ارکان واي
سوريل اورنجر هر اوکولا پارچا پارچا گیتکلری زمان
کلاچ سوريان د ترکانو په خنزي کې شامل شي مجبور دي چې په ترکی ژبا د تعلیمي نصاب پر اساس درسونه ولولي ژبه په لار کې یو غټ خند اجازه یې د سمستر په پای کې یو څو ترکی ژبه زده خو په نور مضمونونو کې ناکامیږي پورا یو نسل به سیوا د غټیږي او که به تعلیم پاتې شي نور کارونه ته به مخه کی بے تعلیم او بے لو پیسو چو گزارا نش کولے یو سوریائی معشوم کاغتے ہوئے واڑم چی ڈاکٹر شم او سوریا آباد کم دو سوریائی مہاجر غت اکثریت پدے تمنا دی چ تعلیم حاصل کی او بیر تے اور اسپل ملک ستانشی لسارے آباد کی
دا اوونا تر اوو اوو رزی پا اونی کی
دا زده رادیو پیغام تاسو ته شنه رادیو واشنگتن نو اوریدو د افغانستان حکومت د هوایی او ځمکني قوت باوجود د هغه ځایونو په دایمي ډول نشي ساتلی چې په جنگ کې د وسوالو مخالفینو نه نیولې دي مونږ په دې مسله باندې یو مرکه کړې ده چې تاسو ته اورو
څو ورځې مخکې د افغانستان د دفاع وزارت وویل چې د بغلان د ډنډغوري ولسوالۍ د مخالفانو نه نیولې ده او تصفیوي عملیات یې پیل کړي دي په زابل کې د خاک افغان ولسوالۍ او د نورستان د وانټوایګل ولسوالۍ هم د مخالفانو په لاس کې دي د اورزګان د سراب ولسوالۍ تیره هفته د حکومتي قواو د لاسه ووته د قندهار د غورک ولسوالۍ هم مخالفانو نیولې وه خو اوس بیرته حکومتي قواو نیولې ده او د هلمند د سوارلس ولسوالۍ نه 15 د مخالفانو په لاس کې دي د هلمند د سنگین ولسوالۍ خو څو څو ځلې د حکومتي قواو د لاسه ووته او طالبانو نیوله حکومت خو هوایی او ځمکني قوتونه لري نو ولې نیول شوي ځایونه نشي ساتره پخوانی پوځي جنرال عتیق الله امرخیل په دې نظر دی چې په نظامی او امنیتی مسلو کې پلاننګ ډیر مهم دی
د جګړې یو اصل هم همدغه ده چې که چیرته تاسې یو منطقه یا یو ځای اشغالوي نیسي بیا د ضرور ده چې هغه چې امنیت تامین شي هغه د تاسې په لاس کې شي او هغه تاسې ټینګ وساتئ بیا نو انکشاف ورکړئ بلې منطقې ته ولې په تعصب سره زه ووایم چې زموږ په دا څوارلس کلنه جګړه کې یا په داسې حالتونه راغلي دي چې موږ بعضې ولسوالۍ نیولي بېخي منتخب نیولي دي اما څومره دلته تېر شوي دي بیا بېرته قوتونه راوتلي دي هغه اساسي خبره چې د خلکو راجلبول دي د خلکو مشکلات رسېدګي ده او خلک دې ته ماتول دي چې د حکومت په لور باندې راشي هغه کار دوی نه ده کړی کله چې یو ځای نیول کېږي هغه ځای ته باید آبادي شروع شي هغه په تبلیغاتي لحاظ باندې خلک آماده شي د هغې منطقې چې دولت سره یو ځای شي او بیا مخالفین هلته رانه شي نو په دې خاطر باندې په هغه ځای کې داسې ده چې خپل قوتونه چې هلته دي هغه یو څو موده باید هلته پات شي د خلکو ټول ذهنیت دې تراوړې سنور د غالبین لپاره ځای پیدا نشي
خاغل امرخیل بل وجه ضعیف لیدرشپ او په چارو کې د نورو لاسوهنې بولی دی وايي ډېر نور عوامل هم شته چې د افغانستان نظامی او امنیتي قواوی ځایونه د وسلوالو مخالفانو نه نیسي مګر ساتلې نشي
په څنګه دي کې د سوق ادارې درسته نه لري هغه مثلا د دښمن کشف درست اجرا کا دښمن فو پیژني د دښمن لارې خطا کا دا شی نه سکه پوسټو کې ځای پیدا شي ا پوسټو باندې چې څومره تیر شي څه غیر حاضری څه حاضری طالبان دې موقع ته ګوري وخت چې ولي د سړي پوسټو کې ځای پیدا شي مورال چې دا نه ده نو سامله کې باندې وکا اردوستان له پولیس سره یو نه شي چې هغه ولسوالۍ درته دی وو پلاس کې مې دوه درې دفعه لاس په لاس کېږي
د ښاغلي امرخیل په فکر حکومت باید په هغو ځایونو کې قوي دایمي قوت ولري چې امنیت پکې خراب وي مخالفان چریکي جګړه کوي او حکومتي قواوې د چریکي جنگ لپاره سم پروګرام نه لري دای وايي کله کله امریکایي قواوې په وخت او موقع د حکومتي قواوو مرسته ته نه دي رسیدلي نو د طالبانو لاس بیرته برشوي دي او حکومتي قواوې د خلکو د ستونزو غم نشي خوړلې د وسلوالو مخالفانو نه د بیرته نیول شوو ځایونو لپاره یو قوي ستراتیژي پکار ده په خوانی نظامی صاحب منصب محمد انور سلطانی په دې برخه کې داسې وايي
یو خو دا خبره ده چې حکومت د دسې ملي اردو خاوند دی چې سربازان او پرسنل وطن پرست خلک دي چارواکي بې پلانه په روابطو راغلي دي او دغه روابطو راتګ دې باید شوی دی چې څه سوق اداره نشته دی مدیریت نشته دی ضبط و ربط نشته دی پلان نشته دی بس د جګړه کوي وڅه جګړه کوي یو دغه مشکل دی بل د دا چې د حکومت او د ولس مابین کې رابطه ډیره فاصله پیدا کړې ده او دغه فاصله مخالفینو په خپل قابو کې راوستې ده چې د بل دلیل دی درېم دلیل دا دی چې حکومت د یو اجیل غونډې برخورد کوي د مسایلو سره نو دغه ستراتیژي په نشتون کې د څوارلس کالو په جریان کې د امریکې د متحده ایالاتو او د ناټو نه داسې استفاده ونه شوله چې زموږ حکومت ورته د فساد نه لرې یوه اداره ورمرمارتي کړي او هغه په نقشه جوړ جوړه کړي. تنظیمي غوبل د هغه وزارت زما دا وزارت شته او دغه ریاست شته. ګمرکونه جګړې دي، په ماڼیو جګړې دي، د جریان د څوارلسو کالو کې کچې مافیا کده د پودرو دا او کده د چرخو دا او کده بانګو دا په دې کې نظام شریک دی. پرون اعلان وکړ چې دا چین کې زمونږ قواوی راووتلې، الکه دا چین د پردیس برنامه جوړه کړ چې دا چین ولس تاسو ته ودرېږي، هغه نه کار پیدا کا، هغه لا وظیفه پیدا کا، هغه لا شبخانه او سړک جوړ کا، هغه لا بند او درد جوړ دا دا نشته دی. بس ان کنه اهل کسانو په حساب مدیریت دی چې هغه څوک اداره نشي کولی، ستراتیژي پلان جوړولونه نشي، په تاکتیک نه پويږي، په ستراتیژي باندې نه پويږي، د ماریبي په څوک اداره باندې نه پويږي، په حکم نشونه نه پويږي، په تعرض نه پويږي، هغه مشر کړی دی. دغه ته په کتو باندې ستوندي ورسره اضافه کیږي، ملت تاوان ورکوي.
نو سلطانی صاحب دغه نقصه څنګه رفقي دي؟
دغه نقصه اصلا په کلی کې ملک د حکومت په فاصله کې دی، او جماعت کې مولا د حکومت په فاصله کې دی، او په مکتب کې معلم زمنګ مشران په خپل نظام په سمبالولو باندې مصروف دي. لاس کال کېږي په یو ولسوالۍ کې یو ولسوال دی، دی وینې اخلي بلې ته اخلي، یو قومندان د اپوزیشن ته تعویق را تعویق کوي، کدي سړي خطر کړی وینا د غبه دې کړي بل دې کې ولې په هغه بد کې استعماله دا پرابلمونه چې امر دي زمنګ سړي دا. لاس کال کېږي چې مپ په نه اعلان شوی جنگ کې اخته د افغانستان حکومت په هر قیمت چې پیږي پاسلوال فوزه په وایي او مدافع وایي او په توکي باندې دا ملبس کې متجدي کې دا به یو کار وي چې د نړیوالو بیکاری ده او څه زمنګ د حکومت کم دور کړه چې سیمایي مداخله دي خبر دا وی چې افغانستان حکومت په قیمت کېږي خپل وسلوال فوز تجهیز کې چې هغه خپل مورچې نه دفاع په خپل طاقت باندې وکړي او د ناتو حکومت کو نه ول دا مشکله دي.
ډیر زیاته مننه سلطانی صاحب کور دی ودان مخته دیخه.
جمهور رئیس غنی وای چې داعش اول کده ډلې په افغانستان کې ځای نه لري او د افغان امنیتي ځواکونو لخوا به وځپل شي. خود امنیتي ځواکونو د تمویل او تجهیز لپاره جمهور رئیس غنی وویل چې هر دروازه بټکوي. په داسې حال کې چې د امریکا جمهوري ریاست د نوماندو لپاره د سوپر سیشنبه یا سوپر ټیوزډی ورځ تیر شوه، اوس په مخکښو کاندیدانو کې میلیاردر ډونالډ ټرمپ او د امریکا پخوانی د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په جمهوري غوښتنو کې ګوند او ډیموکرات ګوند کې خپل ځایونه پخه کړي دي، خو اوس لا هم دوی د خپلو ګوندونو لخوا د نوماند حیثیت اخیستو څخه ډېر دي. په داسې حال کې چې مقدماتي ګوندي انتخابات لا پاتې دي، د دواړو ګوندونو کاندیدان وایي چې دوی دې ته تیار دي چې تر اخره به مقابله وکړي. پینټاګان وایي چې د امریکا متحده ایالاتو د سومالیا په مرکزي برخه کې هوایي برید کړی دی او د الشباب د ډلې 150 وسلوالې وژلي او ویلي دي چې دغو وسلوالو د یوې لوی برید کولو تیاری کوله. پینټاګان وایي چې د امریکا متحده ایالاتو پینټاګان ویان ډګروال جیف ډیویس د دوشنبه پر خبرونه ته وویل چې د تیرې ورځې برید د الشباب د ډلې د روزنې په یو کمپ باندې سوی چې د پلازمینې مغادیشو سره په 150 کیلومترو په فاصله پروت دی. ډیویس وویل چې امریکا په دې خبره سي وه چې دغه وسلوال د کمپ سره د تک په حال کې دي او په سومالی کې د امریکا متحده ایالاتو او د افریقایي اتحادیې ځواکونو ته سمدستي خطر و. د سوریه د حکومت یوې مخالفې ډلې ویل دي چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب به د سولې په خبرو کې برخه واخلي. تمه کېږي چې دا خبرې به د همدې اونۍ په پای کې په ژنیو کې پیل شي. د مذاکراتو د عالي کمیټې ویاند ریاض ناسان رسنیو ته وویل چې د مخالفینو استازي به د جمعې په ورځ ژنیو ته ورتک پیل کړي. په پاکستان کې تیر اونۍ درې نیمې د پولیو پیښې ثبت شوې دي چې په ټولې نړۍ کې د دې کال د پولیو د پیښو شمېر 50 رسول دي او دا ټولې پیښې په پاکستان کې شوې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ترنو وريدونکو مونږ تاسو نه اوس اجازه غواړم د دری برخې خبرونې ته د تازه رپورټونو او خبرونو لپاره غوږ پاتې شئ.
رادیو